سلامونه د سهار ته بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص ټایم پیل په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر پر کاروان د پرونی چاودنی مسولیت په غاړه اخیستی. دغه ډلې تیره شپه په خپل ټلګرام چینل کې یوه اعلامیه خپره کړه او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره یې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي وو د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د چهارشنبې پر ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. خو په بدخشان کې مالي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې او کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. دغه چاودنه د طالبانو د موټرو هغه کاروان په نښه کړ چې د کوکنارو د پاکولو لپاره روان و. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش ډلې څو وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان نور خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې پر رافا د پراخ برید په صورت کې اسرائیلو ته وسلې نه ورکوي. بایدن له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خبره شو وویل، ما په ډاګه ویلي چې که هغوی رافا ته ننوځي هغه وسلې چې معمولا د رافا نورو ښارونو او د دغه کړکیچ په تړاو کارول شوي نه ورکوو. بایدن زیاته کړه اسرائیلو پر غزه په خپلو تیرو اوو میاشتنیو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات یې لرلي امریکایي وسلې کارولي دي. د بایدن دې پرېکړې ته ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولي دي. اسرائیلو پر رافا ښار د دوشنبې له شپې بریدونه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوي سازمان حماس لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې تر دې دمه 4309 فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پنځمه د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونو یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي. ورسته ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په رات کې د سول ټلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشکېدو خبر ورکوي. هغه اته څلوخت ورځې له طالبانو سره بندې وو. د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی وو او د ضمانت په بدل کې آزاد شو. طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل. په تېرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته په ضمانت خوشي شوي دي. د حال وش په نوم یوه رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي. دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسېدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو. حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلن اساقزی په 2003 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و. ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و. د رواني سور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وویل روان 2023 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شوو افغان وګړو شمېر 14 ته ورسېد. د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پښتونخوا ولایت په دیر اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پوځ دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو. پوځ د وژل شوو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي. و د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هېواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یوه غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی د دا ډول پیښو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیول له موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلې ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابع و بالا وویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو وویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت عمومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرال هم لوبغاړي دي. دوی چې خپله نوشته ورکړې ده دوی خپله نوشته تېروي، طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده هغوی بله تېروي. ډایرکټر لرې ناست دي، نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم.
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده، هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وباله وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبه په ماښام د غزې په رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمېر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکو کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردان د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سه‌شنبه په ورځ اتمې میاشتې ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کېږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 40,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
نیما نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کله کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي بیا کته تا کارونه باندې شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرج په باسي او کوم جنې چې ذکرې کولې او مکتبونه ورته باندې شوي دي هغه ټول پر رواني ناروغي باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا خځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویل خو څه وشو، اخیر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر مند کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوه منزل لپاره واک ته ورسېدل، له هغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. د کار په پراخه کچه غبرګونونه راو پارول، خو حاکم نظام خپله پریکړه بدل نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وای، هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسنی حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي بي دي، هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نه شي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امیدی چې و هغه درس ویل و. حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و، او ټوله تمه یې امید یې هغه خپلې لور ته و چې هغه لور باندې زده کړې وکړي، او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي، او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بېرته د خاورو سره خاورې شي. هېڅ حکومت هم اوس نه لري. هغه نجونې، هغه بېچارهګانې، روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کو ځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې د خپل د خاوند همغاړی کومک وکړو، چې د هغو نه تمه نشته.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیزالله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم مېرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم، دی که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایلو باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده. په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خويندونه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
لیکواله او ژورنالیست اغلی امنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت جزای شو جبران کړی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولی، کار نشي کولی. زموږ په هېواد کې د 15 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سرسړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي موږ تاسو، چا ورور، چا پلار، چا مېړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل. او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې هغه یې د خپلو اولادونو د خوراک، پوښاک، د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وې که د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې. او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دغلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي. خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و، په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وی ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نورو نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو، او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وو کړي، ورونو ساتلي وي، فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي، طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده، اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی، دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي. او دا په خپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله، مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، میرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد، متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي هله د سولې غونډې دي دوهې ته ځه نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو خو په اصل کې دا مسئله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو دا زمینه یې مساعده کړه دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو خلاصه یې تاسو وایم د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو زموږ خلک قربانی شوي دي شاید هم دغه د زموږ د هیواد د جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي همیشه مو قربانی ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې متاسفانه او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي دا ډېره یوه لویه ضایعه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درنیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي هر څه په ټاپه ولاړ دي د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي مثلا د ښار جوړول ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي
بله لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ د طالب مشرانو د دوی لونه د دوی خواندې امدا اوس زده کړي کوي په نورو ملکونو کې مګر افغان نجونې عام وګړي نشي کولی چې لاړ سي درس وایي ښځې نشي کولی چې کار وکړي د هلته څه رقم دوه رنګي ده اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي د څه شي قضې اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید زده کړي وکړي باید بهر اوسي مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې اوسې غته اجازه نشته دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنونو نه اخلي
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کاوه تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو په بهترینو پوستونو کې کار کولو ډیپلوماتان وو هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر کولاندې وکوم چې دوی لیاقت درلودو کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده یا یې پیسې نه درلودې یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي نن هم د همدغه مسله روانه ده د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیره بیا لونې خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې دی یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري، ورو ورو نړیواله هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپلې زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه یې په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي، آیا د یو بل ځایناستي نظام په راتګ بدلون مومي، آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي، هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصاً زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هېواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هېوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هېواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هېوادونه، یعنې د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هېواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، هیڅ نشته دی غیر د افغانستانه. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا د دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښمه کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپلو رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دا حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان ښځې به په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، مونږ هیڅ موخه نه لرو، مونږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم، هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویلې خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان کړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل، نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته مونږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو هېڅ شی مونږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چېلته مونږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ ووایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو، تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي هلته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډۍ او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له یو کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډیو هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې د هغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي اوسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډۍ هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته ووایم که اقلیت ورته ووایم، خو ډېر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضی وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي، تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړئ، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غیږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډېر یو ځورول شوی او ډېر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دي. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي، په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په ګاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسایل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو نقض ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسی اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات وي، پیسې ورسره وي، مال ورسره وي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بېرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې تر څنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعداد هم د خپل اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د ماجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره رهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند پراتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک یې کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل شوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او دا د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي چې لومړنی مکلفیت یې دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بیکارۍ نه بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې، د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي، زه فکر کوم د حاکمیت وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي د خلکو سره مرستې وکي د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي صحیح د افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یاد دې ورتیا واس لري چې ټول ستونزې حل کی ولی هغه اساسي او لمړنۍ ارتیاوي چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې دې کډوالو هغه لمړنۍ ستونزې باید حل کی د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کی ټول نه مهمه ده چې د کار زمينه ورته برابر کی ترسو یو افغان کورنۍ وکولای شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابر کړلای شي او د دې ټول ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمينه ورته برابر شي تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سمنه پورته د مکاتب نشټون دی یا بندیدل دی د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چی د شپږم سپن پورته به دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کی دا د نسل خبره ده د افغانستان د وی پراتون کې وی پیړی او یانی می پیړی خبره ده نو زه فکر کوم په دې برخه کې افغانان په تشویش کې دي مونږ خپل د افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته داوا کوي چې جګړه ختمه شوې ده نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلې ملت اولادونه دي دې باندې باید سرمایه گذاري وشي زمينه د کار باید برابر شي خلق په خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي
بله کامران صاحب تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ تاسو یوې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی په نورو هیوادونو کې تاسو د نجونو حقونه ګورئ د خلکو حقونه ګورئ بیا خپل وطن ته ورګرځئ هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ تاسو خپله څومره ځورېږئ څومره خفه کیږئ
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کیږي ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم ولې د اسلامي نړۍ چې د موږ تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی سل فیصده اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای وازه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي د دوی لورګان دي د دوی خويندې او میندې دي د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله مامم دا ده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیر اسلامی معتبر هوادونه کې چې اته داس هوادونه چې بهږي کې د فتوا او مرکزونه شتون لري په نړۍ کې په مختلفو اسلامی مسائل باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هواد کې دی د مکاتب او دروازې دی ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي نه دا چې د تعلیم زمينه باید برابر وي باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي ډېر زیات اولویت ته ورکول شي ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي بې تعلیمه وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو
بله په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لنی لپاره تداوی لپاره دوی ته به څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي خپل حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دی وکړي بلاخره به هغه د عام خلکو په خبره دی تیارو پسې رڼا راسي
زه فکر کوم افغان افغانانو ته خو ډیر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډیر غیرتمن ملت ته دوی ډیر کړاوونه او ډیر تکلیفونه ګاللې دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره پسې رڼا شته ده. زه د ما غوښتنه به دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعا چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولې که چېرته دوی خپلې هڅې خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي. د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه د افغانستان د جنګونو نه د دې شیانو نه یو پند واخلي یو عبرت واخلي او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي ولی دایمي بقا نشي پیدا کولی. تنه مداده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دی غته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې پیغه کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې وګړي لیک لوست دکړو ته ضرورت لري تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري د اسلام د چوکاټ په کې د نن او د غیب په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولای شي هغه ورته نهایی کی او د زمينه برابره کی چې افغانستان نور د مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني او خپل ټاټو به خپل کور او خپل خاوره پریږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېر زیات مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه. خدای مل شي.
قدرمن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو د دېونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او دا چې دوی بیرته پرته د دوی له خواکې څخه هیواد ته لیږل کیږي هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلن په اړه خبرې وشوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی عثمان کامران. تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
مسافر وے مسافر شما پمتا ودوا کرا او مسافر وے مسافر شما پمتا ودوا کرا او مسافر وے مسافر شما پمتا پر Oh, my God.